وخت د ورځې 10 بجې د ازادي راډیو د دغه ساعت په خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور تاسو سره یم. د خبرونې د پایل په تفصیلي ریپورټونو کې به واورئ چې د افغانستان جمهور رئیس د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په غونډه کې برخه اخلي. په دغې غونډه کې د سیمه ایزو همکاریو او د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبرې کیږي. نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، خو له هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې ناجیه صافیه وړاندې کوي.
په پایل کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي، د جرمني دفاع وزیر وایي چې هیواد به په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. په ننګرهار کې وی چاودنې 12 تنه ټپیان کړي، او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسېد. د خبرونو تفصیل: افغان چارواکي وایي افغان ولسمشر به د آسیا د زړه په کانفرنس کې چې سبا او بل سبا په اسلام آباد کې جوړیږي ګډون وکړي. چارواکي وایي افغان ولسمشر پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځنګړي استازي سره تر کتنې وروسته تیاری وښوده چې د غونډه کې به ګډون وکړي. د حکومت د جوګپوړو چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نمونه یاد شي، ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غني له ریچارډ اولسن سره په کتنه کې د آسیا د په کانفرنس کې د ګډون لپاره د پاکستان د صدر اعظم بلنه چې مخکې رد کړې وه ومنله. دغو چارواکو زیاته کړه چې افغان ولسمشر به اسلام آباد ته د سفر په ترڅ کې د پاکستان له حکومت څخه په سرګند وغواړي چې د سولې له پلوي طالبانو سره جلا چلند وکړي، خو د سولې د مخالفو وسله والو طالبانو پر ضد باید قاطع عملیات ترسره کړي. د جرمني دفاع وزیر وایي چې هیواد به په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. اورسولا وون مزار شریف ته له رسیدو مخکې خبرې لانو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو په اړه ابهام د اعتماد د له منځه تلو سبب شو. میرمن اون په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت د دوام په اړه د متحده ایالاتو او د ناټو د ځینو نورو غړیو وروستیو پریکړو ته په اشاره سره وویل د خوشاله ده چې متحدو هیوادونو بیرته برعکس لوري ته مخه کړه. په بلخ ولایت کې د ناټو د یو ویشتو غړیو هیوادونو یو نیم زره سرتیری دی را دي چې ډیری یې جرمنان دي. د ننګرهار سرخود ولسوالۍ کې نن سهار بمی چاودنې څخه 12 تنه ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د ننګرهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کماوال ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځای څخه دوی ته 12 تنه ټپیان ورول شوي چې نه تنه له لومړنیو تداویو وروسته رخصت شوي او درې تنه ورسره بستر دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 70 پوله، یو اروپایي رو 22 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 100 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 621 افغانۍ. د امریکا جمهور رئیس وایي په کالیفورنیا کې د ډزو وروستۍ پیښه چې 14 کسان پکې ووژل شول یو تروریستي برید و. باراک اوباما وویل امکان لري دواړو بریدګرو د افراطي موخو لپاره په برید لاس پورې کړی وي. د امریکا جمهور رئیس په خپلې وینا کې چې د دغې پیښې په اړه یې وکړه وویل چې تروریزم په وروستیو کلونو کې نوې مرحلې ته پراختیا کړې ده. د سوریه د بشري حقوقو د سار ټولنه په رقه خر کې په هوایي حملو کې د داعش ډلې د 22 جنگیالیو د وژل کېدو خبر ورکوي. ګومان کیږي چې د داعش ډلې پر مرکزونو پرونی هوایي حملې به د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف کړی وي. د سوریه د بشري حقوقو د سار ټولنې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی پرون وویل چې په دې بریدونو کې د داعش ډلې څه باندې 30 غړي ټپیان شوي هم دي. سرچینه زیاتوي چې د رقه په شمال ختیځ کې د داعش څه باندې 50 مرکزونه په نښه شول. رقه په سوریه کې د داعش ډلې تر ټولو لوی مرکز دی. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف څه باندې یو کال مخکې په سوریه کې هوایي عملیات پیل کړل. تر روان کال په سپتمبر میاشت کې روسیه چې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي هم په سوریه کې هوایي حملې پیل کړې او ویل چې غواړي داعش او نورې افراطي ډلې په نښه کړي. د امریکا د جمهور رئیس مرسیال پرون د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. جو بایدن غواړي اوکراین اصلاحاتو ته وهڅوي او ډاډ ورکړي چې د سوریې بحران د اوکراین په اړه د واشنګټن اندېښنې تر سیوري لاندې نشي راوستلی. جو بایدن نن د اوکراین جمهور رئیس پیترو پوروشینکو او صدراعظم ارسینی یاتسینوک سره ګوري. او جرمنی چارواکی وایي یو مسافری وروسته له هغه ونیو چې له فرانکفورت څخه بلګراد ته د الوتنې پر مهال یې د الوتکې د دروازې د پرانیستلو ګواښ کوه. د لوفتهانزا هوایي شرکت ویان اندریس پرون وویل چې دا مسافر له ځایه پاڅید خو د الوتکې عملیې او مسافرو یې مخه ونیوله. ویان ویل هغه دروازه چې د مسافر غوښتل خلاصه یې کړي د پیلوټانو د خونې نه بلکې د الوتکې وه. د لوفتهانزا د ویان په وینا مشکوک شخص د الوتنې په پاتې موده کې په خپله څوکۍ کې تړل شوی و او بلګراد ته له رسېدو سره سم د سربیا چارواکو ته وسپارل شو. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
وخت د ورځې لس بجې او شپږ دقیقې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 او اف ام 10.5 اوري. د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورټونه په خبرونه کې په ګډه سره اورو. د افغانستان جمهور رئیس د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په غونډه کې چې د سیمه ایزو همکاریو او د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې مبارزه پکې څیړل کیږي برخه اخلي. د افغانستان وتلې سیاستواله شکریا بارکزی په غونډه کې د افغان ولسمشر د ګډون په اړه داسې نظر لري.
او د افغانستان د دریز لوګي د سړي له حسن دی هغه کوم څه چې اکثر د نور ملکو خارجي وزیران مترزي یا نو پرتیش قدر ورکول کیږي.
له اغله بارکزي سره پوره مرکه په خبرونه کې اورو. د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگتن خاص استازي وایي چې امریکا د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي. د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد یې په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکوي. د امریکا جمهور رئیس ژمنه کوي چې اسلامي دولت ډله له منځه تلونکې ده. نور مطالب او ریپورټونه هم لرو او د پروګرام په دوهمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي او د ګوړې اچار طنزي پروګرامونه مه هېروئ. راسره پاتې شئ. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر اشرف غنی سبا او بل سبا په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په کانفرنس کې ګډون کوي. مخکې په دې غونډه کې د ولسمشر د ګډون په اړه شک ښودل شوی و ځکه د افغانستان حکومت له پاکستانه غوښتي وو چې د طالبانو د حملو د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو په یوې وروستۍ غونډه کې له افغانستان سره د اړیکو د ښه کولو پریکړه کړې ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
له څو ورځو ابهام وروسته چارواکو پرون خبر ورکړ چې ولسمشر اشرف غنی به د آسیا د زړه په کانفرنس کې ګډون وکړي. چارواکو ازادي راډیو ته وویل افغان ولسمشر د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره تر کتنې وروسته تیاری وښوده چې په دې غونډه کې چې سبا او بل سبا په اسلام آباد کې جوړیږي ګډون کوي. د حکومت د جګپړو چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومونه یاد شي ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر غنی له ریچارډ اولسن سره په کتنه کې د آسیا د زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره د پاکستان د صدراعظم بلنه چې مخکې رد کړې وه ومنله. د چارواکو زیاته کړه چې افغان ولسمشر به پاکستان ته په څرګنده ووایي چې په خلاینه ته لیوالو طالبانو سره د جلا چلند وکړي خو د سولې د مخالفو طالبانو پر ضد باید قطع عملیات وشي. ولسمشر غنی مخکې په وار وار ویلي وو چې د دې حکومت به لومړی له پاکستان او وروسته له طالبانو سره سوله وکړي. ښایي همدې ټکي ته په پام سره پاکستانی چارواکو پریکړه کړې وي چې له افغانستان سره خپل اړیکې ښه کړي. د ټریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې د پاکستان پوځي او ملکی چارواکو د شنبه ورځې په ماښام په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په سیمه ایز کانفرنس کې به له افغانستان سره ډیالوګ بیا پیلوي. دا پاکستانی ورځپاڼه خبر ورکوي چې د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ په دې غونډه کې د آسیا د زړه یا د استانبول د پروسې په نوم د دې دوه ورځني کانفرنس پر تیاریو بحث وشو. راپور زیاتوي چې په غونډه کې د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت سلاکارانو سرتاج عزیز او نصیر جنجوا، د آی ایس آی مشر جنرال رضوان اختر او نورو چارواکو ګډون کړی و. د راپور له مخې که څه هم په غونډه کې د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف حاضر نه و، خو پریکړه وشوه چې پاکستانی مقامات به له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د خبرو په ګډون د لانجمنو مسایلو په اړه خبرې وکړي. راپور یادونه کوي چې که څه هم د آسیا د زړه کانفرنس د افغانستان د عامه تاسیساتو پر رغونه او ځینو نورو مسایلو د بحث په مقصد جوړیږي، خو پاکستان به له دې فرصت څخه استفاده وکړي او له افغانستان سره د اړیکو د ښه کولو هڅه به وکړي. د پاکستان د جګپړو ملکي او پوځي چارواکو په غونډه کې له نوې ډیلي سره د اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو پر اړتیا هم ټینګار وشو. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د آسیا د زړه د کانفرنس په غونډه کې به د هند د بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج هم ګډون وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې چارواکو په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په کانفرنس کې د افغان ولسمشر د ګډون خبر ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکو د شنبه ورځې په ماښام په یوې غونډه کې پریکړه وکړه چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په سیمه ییز کانفرنس کې به له افغانستان سره دیالوګ بیا پیلوي. د راپور له مخې که څه هم په غونډه کې د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف حاضر نه و، خو پریکړه وشوه چې پاکستانی مقامات به له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د خبرو په ګډون د لانجمنو مسایلو په هکله خبرې کوي. آیا د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې له دومره کړکېچ وروسته د یو ناڅاپي ډراماتیک بدلون تمه کېدلی سي؟ احمد تکل په دې اړه د ولسي جرګې له غړي شکریه بارکزي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د اسلام آباد په غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی د ګډون اهمیت په څه کې دی؟
اول خو قلب آسیا گفته چې د افغانستان محوري بحث کوي. د افغانستان نه ځکه که چېرته د افغانستان نه خپله ولسمشر په دې غونډه کې برخه واخلي او د افغانستان د دریځ نه وغږېږي، کوي له هر څه هغې غونډې ته چې اکثر د نورو ملکو خارجه وزیران ورته راځي، یا نوه پرستیژ و قدر ورکول کېږي او په عین لحاظ باندې ځکه چې دغه غونډه په اسلام آباد کوربتوب کې اخیستل شوی دی، نو پاکستان غواړي چې دغې غونډې به د افغانستان لپاره او د خپل ادسا خبره نوی سیاست اعلانولو لپاره ورنه کار واخلي. که څه هم کېدی شي دغه استفاده چې پاکستان غواړي ورنه وکړي یوه سمبولیک استفاده یي، خو په مجموعي ډول باندې دغه غونډې د افغانستان د ولسمشر ته یو نوی ارزښت ورکوي.
میرمن بارکزی، پر پاکستان باندې هغه فشارونه چې افغانستان غوښتل په لازم اندازه وارد شوي دي چې پاکستان اوس ډېر علاقمندي لري له دې سره چې افغان ولسمشر په دې غونډه کې ګډون وکړي، او ظاهرا هماغه مسله چې تاسو وایي حتی که نمایشي هم وي وښیي چې د افغانستان د مسلې له حل سره لیوالتیا لري.
زما په نظر باندې پاکستان له پخوانه تر اوسه پورې غواړي چې په ظاهر باندې خپل ځان د افغانستان دوست وښيي، مګر څه چې د دوی اعمال دي هغه بیا بل شی ښيي. اوس تاسو خبر یاست چې ملا عمر دوه کاله مخکې له منځه تللی و، او اوازې ګنګوسې روان دي چې ملا منصور هم کېدی شي چې وفات شوي، که څه هم پاکستان یا وژل شوي پاکستاني چارواکي او طالبان دا خبره رد کړله، مګر بیا هم احتمال شته د دې موضوع. یعنی په ښکاره ډول باندې پاکستان اوسه پورې هم هغه دوه مخی سیاست لري. یو هغه سیاست چې نړیوال ته غواړي وښيي چې دوی په کلکه د افغانستان سره همکاري لري او د تروریسم سره مبارزه.
بله، دا وروستۍ هڅه د پاکستان فکر کوي چې حداقل تغییر هم نه ښيي؟
وروستۍ هڅه که چېرته پخوا غوندي صرف یو سمبولیک کار دی او هڅه ده، مګر که چېرته پاکستان په رسیا سره تر بین المللي فشارو لاندې ځان احساس کړي او حتی د کومکونه ورته اعلان شوي، نو بیا هغه وخت مجبور دی چې خپل سیاست کمیټي نسبت پاکستان خواته تغییر ورکړي. البته زه همدا غواړم ووایم چې ملکي ادارې سره په پاکستان کې یا حکومت سره دومره توانمندي نشته. دا تصمیم باید د پاکستان او استخباراتي سازمان ونسي او دس كم سنسوغي وغوري افغانستان ترى خراب كولي او يهما بي عقل افغانستان امنيكي خوانتا ولوغي كرننا كوري افغانستان بزختي تر او لوي عامل او دبات امني لوي عامل بي پاکستاني نظاميان ومداخلة او دو غوي دي استخبارات دي سازمان شيطاني كارونه دي كرننا كوري دي افغانستان كي رجعيست
د افغانستان او پاکستان د روابطو او په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په کانفرنس کې د افغانستان د جمهور رئیس د ګډون په حق لمو د افغانستان د وتلې سیاستوالې شکریه بارکزی نظر واورېده. درنو اوریدونکو، مرکه په ټلیفون شوې وه، د غږ د کمزوري کیفیت څخه بخښنه غواړو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی وایي واشنگتن د دواړو هیوادونو ترمنځ د مثبتو اړیکو د پراختیا په هڅه کې دی. ریچارد اولسن دا خبره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي په توګه تر ټاکل کېدو وروسته پرون په کابل کې وکړه. نوموړي په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو راتلونکې پنځمه غونډه هم د سیمې او په ځانګړې توګه د افغانستان د ثبات لپاره مهمه وبلله. قسیم سورمل په دې اړه تفصیلي رپورت لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو څو میاشتو کې د اړیکو د ترنګلتیا په دوام د امریکا متحده ایالات هڅه کوي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې پراختیا ومومي. د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي د اکشن بی پورس په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې متحده ایالات به دواړو هیوادونو وهڅوي څو خپلو کې اړیکې ښې کړي. د یو اس مشکلن لاره دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبت اړیکې پراختیا عمومي. موږ دواړه لوري هڅو څو په امنیتي چارو او د غرض د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې همکاري سره وکړي. نو موږ زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه ډیره مهمه ده او د ولسمشر اشرف غنی ستاینه وکړه چې د جمهور رئیس په توګه تر ټاکل کېدو وروسته له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د روان کال په ترڅ کې په افغانستان کې د یو لړ نامنوی په نتیجه کې خړې پړې سوې او افغان حکومت پاکستان ملامت کړ چې په خپل خبرو کې وسلوالو ته ځای ورکړی او له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف هم په روسیې کې امریکا ته په خپل سفر کې د افغانستان په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د یو شمیر قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو په غوښتنه ولسمشر اشرف غنی د پاریس په وروستۍ ناسته کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او ښاغلي شریف وویل چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. په دغه لیدنه کې همدارس د پاکستاني لوري لخوا افغان ولسمشر ته د آسیا د زړه هیوادونو د پنځمې غونډې د پرانستلو بلنه ورکړل سوه. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارد اولسن د آسیا د سړې هیوادونو راتلونکي ناسته د سیمه ایزې همکارۍ د راجلبولو په برخه کې د افغانستان لپاره یو ستر فرصت ګڼي. ښاغلی اولسن وایي موږ په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو د یوې بریالۍ ناستې په تمه یو. دا د افغانستان لپاره یو ستر فرصت دی څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمې همکاري راجلبه کړي. د استانبول پروسایا د آسیا د زړه هیوادونو پنځمه ناسته روانې اونۍ په پای کې په اسلام آباد کې جوړیږي. افغان حکومت لا هم د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان پر ژمنو او کړنو شک څرګندوي، خو وبلیدل سي چې آیا دا ځل به پاکستان د افغانستان سره خپلې ژمنې عملي کوي او که څنګه.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې راځي چې په ګډه وګورو چې د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو څه لیکلې دي. همکار اسدالله لودین دغه ورځپاڼو او خبرونو ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په پاکستان کې د آسیا زړه هیوادونو د جوړیدونکو کانفرنس اغیزو او له دې کانفرنس څخه د افغانانو هیلو ته ځانګړي کړي دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د آسیا د زړه په کانفرنس کې به د سیمه ایز اتصال په اړه هم خبرې وشي. په مطلب کې راغلي چې د اسلام آباد دغه کانفرنس د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې هم مهم دی او ګډونوال به یې په دې اړه هم بحثونه وکړي. په مطلب کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی له قوله ویل شوي چې د دغه کانفرنس په بحثونو کې به د افغانستان د سولې موضوع نه وي شامله. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د ژبې له ډیپلوماسۍ د سولې تر پروسې په مطلب کې راغلی چې ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په وروستۍ لیدنه کې چې په پاریس کې وشوه ویلي چې د سولې خبرې به مخ ته وړي. د مطلب لیکوال ویلي چې د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې به په دې بحث وشي چې څنګه افغانستان، پاکستان، چین او امریکا بیا د افغانستان د سولې پروسه له سره پیل کړي. په مطلب کې راغلی چې د افغانستان او پاکستان اړیکو په تیرو 14 کلونو کې ډېرې ټیټې هسکې ګاللي او په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا پیاوړي شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله د افغانانو هیله نه بلکې حق دی. په سر مقاله کې راغلي چې ولسمشر غنی د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله مهمه بللې او ټینګار یې کړی چې په افغانستان باندې د پاکستان تحمیلي جګړه باید پای ته ورسیږي. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي چې افغان حکومت د پاکستان سره د سولې په اړه هغه وخت خبرو ته چمتو کیږي چې هغه هیواد په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو په وړاندې عملي ګامونه پورته کړي. په مطلب کې د ولسمشر د مرستیال ویان په حواله ویل شوي چې که پاکستان د افغانستان اساسي غوښتنو ته پام وکړي نو د سولې خبرې امکان لري.
د جرمنی دفاع وزیر وایي چې هیواد به په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. د جرمنی دفاع وزیر پرون مزار شریف ته د رسیدو پر مهال په دې اړه خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې ناټو تیر اونۍ وویل په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر د کمولو له پخوانیو پلانونو سره سره به د بل کال تر پایه د سرتیرو په شمیر کې بدلون رانولي. احمد تکل او په دې اړه تفصیلي رپورټ.
د جرمنی دفاع وزیر چې د نوي 2014 عیسوي کال په درشل کې له جرمنی پوځیانو سره د کتنې لپاره مزار شریف ته تللی وویل د دې ساده پیغام همدا دی چې موږ به په افغانستان کې پاتې شو. دا په داسې حال کې ده چې د جرمنی حکومت په دې وروستیو کې په ډاګه ویلي چې په افغانستان کې خپل پوځي حضور پراخوي. د ډي پي خبري اژانس د راپور له مخې اورسلا وون درلین مخکې له دې چې الوتکه په مزار شریف کې پر ځمکه کینی خبریالانو ته وویل چې په وروستیو کلونو کې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو په اړه ابهام د اعتماد له منځه تلو باعث شو. میرمن وندرلین په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت د دوام په اړه د امریکا او ناټو د ځینو نورو غړو وروستیو پریکړو ته په اشاره سره وویل دا خوشاله ده چې متحدو هیوادونو بیرته برعکس لوري ته مخه کړه. په بلخ ولایت کې د ناټو د 28 غړو هیوادونو 1.5 زر سرتیری دیره دي چې ډیری جرمنان دي. برلین په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 2500 څخه 9500 ته لوړ او د افغان ملي امنیتي ځواکونو د روزنې ماموریت د 2014 کال تر پایه تمدید کړي. ناټو 13 اونۍ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر د کمولو له پخوانیو پلانونو سره سره د بل کال تر پایه به د سرتیرو په شمیر کې بدلون رانولي. د امریکا متحدو ایالاتو په 13 اکتوبر میاشت کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې پوځي حضور ته به له 2014 کال وروسته هم دوام ورکړي، داسې چې نږدې 10 زره سرتیری به یې د روان کال تر وروستیو پورې په افغانستان کې وي او د 2018 کال له پیل سره به یې 15500 پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. اوس مهال د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 2000 نړیوال سرتیری په افغانستان کې شته چې افغان ځواکونو ته روزنه او سلامشورې ورکوي. په تیرو 14 کلونو کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د جرمني څخه کم 15500 سرتیری په افغانستان کې دیره وو. جرمني ځواکونه تر 2014 کال پورې په کندوز کې وو. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ تیره اونۍ په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وویل د افغانستان له ثبات څخه ملاتړ د ناټو د امنیت لپاره خورا مهم دی. ستولتنبرګ د قاطع ملاتړ د ماموریت دوام له 2018 کال وروسته د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو مالی ملاتړ او د قاطع ملاتړ د ماموریت له پای ته رسیدو وروسته د دوامدار مشارکت پیاوړي کول او د یو ملکی پلان برابرول په افغانستان کې د ناټو د ماموریت درې مهم لومړیتوبونه وبلل.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان وایي چې د دغه هیواد او هند امنیتي چارو سلاکارانو په بنکاک کې سره لیدلي او په یو شمیر موضوعاتو یې خبرې کړي دي. د د پاکستان او هند امنیتی چارو سلاکارانو په داسې وخت کې تر اوږده ځنډ وروسته خبرې اترې کړې چې ټاکل شوې سبا سه شنبه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه کانفرانس جوړ شي. پاکستان په دغه کانفرانس کې د هند بهرنیو چارو وزیر ته هم بلنه ورکړې ده. نور تفصیل پیښوره د زبی مومن په رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د هېواد د امنیتي چارو سلاکار متقاعد جنرال ناصر جنجوال خپل هندي سیال اجیت ډوال سره په بنکاک کې لیدلي او د سیمې د امنیت ترهګرۍ او د کشمیر په ګډون په یو شمېر موضوعاتو ورسره خبرې کړې دي. د پاکستان او هندستان د امنیتي چارو سلاکارانو ترمنځ دا مذاکرات تر هغې وروسته وشوه چې تېره اونۍ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له خپل هندي سیال نریندرا مودي سره په پیرس کې د اقلیم د بدلون په اړه د جوړ شوي کانفرنس په څنډه کې وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه کاږي چې د دواړو غړو ترمنځ دا لیدنه په ښه ماحول کې ترسره شوې چې د دواړو هېوادونو استازي پکې د دې لړۍ پر جاري ساتلو سلا شوي دي. د پاکستان او هندستان د امنیتي چارو سلاکارانو په داسې وخت کې سره لیدلي چې په دې وروستیو کې دواړو هېوادونو خپل منځي اړیکې یو څه ترینګلې شوي چې په نتیجه کې د روان کال په اګست کې د پاکستان او هند امنیتي چارو د سلاکارانو مذاکرات چې له مخکې ټاکل شوي وو ناڅاپه وځنډېدل. همداراز د دواړو هېوادونو سرحدي ځواکونو په ګډه پوله او د کشمیر په لنجمنې سیمه کې پر یو بل ډزې هم وکړې چې په نتیجه کې دواړو غاړو ته مرګ ژوبله واوښته. تر دې مخکې د دواړو هېوادونو صدر اعظمان د روس په وفا ښار کې د شانګهای سازمان د کانفرنس په څنډه کې سره لیدلي وو چې د امنیتي سلاکارانو په سطحه د مذاکراتو په بیرته پیلولو سلا شوي وه چې بیا وروسته دا مذاکرات په دلی کې د پاکستاني ډیپلوماتانو لخوا له هندي بلتون پالو سره تر لیدنې وروسته ونه شول. د پاکستان او هند امنیتي سلاکارانو په داسې وخت کې په بینکاک کې سره لیدلي چې ټاکل شوې ده د رواني میاشت په اتمه او نهمه نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا در کانفرنس جوړ شي. پاکستان د هند بهرنیو چارو وزیر سوسما سوراج ته هم په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې ده. ویل کېږي چې میرمن سوراج د اسلام آباد بلنه ومنله نو ممکن هند او پاکستان پر خپلو دواړو اړخیزو اړیکو هم خبرې وکړي. د یادونه وړ ده چې که څه هم پاکستاني رسنۍ د هندي رسنیو د راپورونو پر بنسټ وایي چې ښایي د هېواد د بهرنیو چارو وزیر به په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راشي، خو تر دې دمه د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
خغلو اوریدونکو زمونږ غږ له آزادی رادیو اوري د آشنا رادیو خبرونه د مخام له و بجو د سهار تر و بجو پورې اوریدلای شئ. د امریکا جمهور رئیس وای په کالیفورنیا کې د ډزو ورستۍ پیخه یو تروریستي برید وو او دواړه برید کوونکي د تروریزم تیاره تګلارې ته داخل شوي وو. باراک اوباما په دې اکله خپلې پرونی وینا کې زیاته کړه چې د تروریزم ګواښ په وروستیو کلونو کې یوې نوې مرحلې ته داخل شوی دی، خو ټینګار یې وکړ چې اسلامي دولت ډله یا داعش له منځه تلونکې ده. په تیرو اوو کلونو کې دا دریم ځل دی چې د امریکا جمهور رئیس د تروریزم په ارتباط دا ډول وینا کوي. باراک اوباما خپله دغه وینا چې دیارلس دقیقې وخت یې ونیوه څو ورځې وروسته تر هغې وکړه چې یو نارینه او میرمن یې د کالیفورنیا د سن برناردینو په سیمه کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز برید کې څوارلس کسه ووژل او یو ویشت تنه نور یې ټپیان کړل. د امریکا جمهور رئیس د نړۍ له مسلمانانو وغوښتل چې افراطیت او د اسلامي دولت ډلې مفکوره وغندي او تروریزم ضد مبارزې سره همکاري وکړي. باراک اوباما ټینګار وکړ چې د لویدیځ او اسلام ترمنځ کوم جنگ نشته. هغه وویل چې دغه سې بریدونه امریکا ویرولی نشي. د امریکا جمهور رئیس دغه راز غوښتنه وکړه چې د هېواد په بازارونو کې د وسلو د خرڅلاو قوانین باید سخت کړای شي او کوم کسان چې د تروریستانو په لیست کې شامل دي باید وسلې ته لاسرسی ونه لري. د امریکا جمهور رئیس زیاته کړه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په اهدافو باندې د لویدیځو ځواکونو هوایی بریدونه کېدای شي یو اوږدمهاله بریا رامنځته کړي، خو دا یې هم وویل چې واشنگتن باید په دغو دواړو هېوادونو کې له اوږدې ځمکني جګړې څخه ځان وساتي. باراک اوباما وویل چې واشنگتن د اسلامي دولت ډلې د مالی منابعو د له منځه وړلو لپاره په ټوله نړۍ کې خپلو متحدینو سره نږدې همکاري کوي.
آزادي رادیو
درنو اوریدونکو تاسو زمون غږ له ازادي رادیو په منځنی صفه 1289 او اف ام 100.5 اوري کچره انټرنیټ ته لاسرسی لري کولای شي زمون پانه تواشي او هلته د مونږ ټول راپورونه مرکه او خبرونه هم وګوري او هم واوري په انټرنیټ کې زمونږ آدرس دی www.azadiradio.org. وخت د ورځې 10:30 دی. درنو اوریدونکو د خبرونې په پاته نیمایي برخه کې د ګړې اچار تنظیم پروګرام او د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام لرو، خو مخکې دې چې دغه پروګرامونه واوري پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته چې همکاره ناجیه صافیه وړاندې کوي.
افغان چارواکی وایي افغان ولسمشر به د آسیا د زړه په کنفرانس کې چې سبا او بل سبا په اسلام آباد کې جوړیږي ګډون وکړي. د جرمني دفاع وزیر وایي چې هیواد به یې په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. د ننګرهار سرخود ولسوالۍ کې نن سهار بمي چاودنې څخه 12 تنه ټپیان روغتون ته انتقال شوي. د امریکا جمهور رئیس وایي په کالیفورنیا کې د ډزو وروستۍ پیښه چې 14 کسان پکې ووژل شول یو تروریستي برید و. د سوریې د بشري حقونو د سر ټولنه په رقه ښار کې په هوایي حملو کې د داعش ډلې د 230 جنګیالیو د وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا د جمهور رئیس مرسیال پرون د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید. او جرمني چارواکي وایي یو مسافر وروسته له هغه ونیوه چې له فرانکفورت څخه بلګراد ته د الوتنې پر مهال یې د الوتکې د دروازې د پرانیستو ګواښ کوه.
له همکارې ناجیه صافی نه مننه چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړ. درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې راځي چې وګورو چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د تحولاتو په حقلات څه لیکلي دي. نوریاس نوری دغه ځینې خبرونه کتلی.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د تګ مسله په یو مطلب کې څېړلې ده. د مطلب لیکوال د زکیا او محمد علي په نومونو چې نوی واده کړی او په بامیانو کې اوسي خبرو ته په اشاره لیکي، کله چې دوی د روان کال په دوبی کې اروپا ته د ښه ژوند په نیت د خپلو نږدې کلو د اوسیدونکو او خپلو هیوادوالو د په لسګونو زرو د تګ بهیر کوت، هم یې حسادت کاوه او هم یې له تګ سره لیوالتیا درلوده. زکیا او محمد علي نیویارک ټایمز ته ویلي دوی داسې انګیرل چې د ډیرو افغانانو په نسبت یې دوسیه قوي، ځکه ده چې د خپلو کورنیو د خوښې خلاف یې واده کړی او اوس ورته د ناموسۍ په نوم د مرګ ګواښ متوجه دی. خو وروسته له تګه پښیمانه شول او پریکړه یې وکړه چې په دې لاره کې خطرونو ته په پام سره غوره دا ده چې همدلته پاتې شي او پټ ژوند مخته یوسي. لیکوال وایي داسې هم نه ده چې دوی نه غواړي له هېواده ووزي، بلکې له زړه هیله کوي چې له هېواده بهر پناه ځای ومومي. د نیویارک ټایمز په وینا په افغانستان کې د ناموسۍ په نوم وژنه هغه څه دي چې کورنۍ په اسانۍ له پامه نه غورځوي. زکیا او محمد علي وایي دوی د پیسو ستونزه هم نه لري چې قاچاقوړونکو ته یې ورکړي. یو کس اروپا ته د تګ لپاره له 2000 ډالرو نیولې تر 40000 ډالرو پورې قاچاقوړونکو ته ورکوي. خو دوی نیویارک ټایمز ته په دې خبره تاکید کړی چې ستونزې په رسنیو کې پراخ انعکاس موندلی او دې ته هیله مند دي چې بهرني مرستندویان یې تمویل کړي. د اسلامي دولت ډله چې نوې په افغانستان کې خوره شوې اوس هلته 1600 وسلوال لري. تر دې سره لیک لاندې برتانوي مترو خپرونې یو مطلب خپور کړی او لیکي داسې ښکاري چې اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان پر څلور ولسوالیو کنټرول لري. دغه ډلې به ښایي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې یوه اډه جوړه کړې وي چې د لانګ وار ژورنال خپرونې په وینا تصویرونه ملاتړو خپاره کړي دي.
درنو اوریدونکو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. مخکې لدې چې د ګړې اچار او د لوبو له میدانه پروګرامونه واوري، له هلمند یو ځانګړی ریپورت لرو. د افغانستان ځانګړو ځواکونو په دې وروستیو کې په هلمند کې د یو برید په ترڅ کې یو شمیر بندیان چې له کلونو راهیسې وسلوالو مخالفینو سره وو آزاد کړي دي. دغو بندیانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې په بند کې ورسره بد چلند شوی او دوی شکنجه شوي دي. نور تفصیل له هلمند د الیاس دایی په ریپورت کې.
د ملي اردو په هلیکوپټر کې د 215 میوند کل اردو قرارګاه ته راغله. دلته به دغه کسانو سره خبرې وکړم چې تیره اونۍ د افغان پوځ ځانګړو ځواکونو د وسلوالو له زندان څخه خلاص کړي دي. دوی د هلمند په شمال کې د نوزاد په تر ټولو لرې سیمې برنوزاد کې ساتل کېده. ویل کېږي په دې شپېتو زندانیانو کې ځینې تر څلورو کلونو پورې وسلوالو طالبانو د ځان سره ساتلي دي. د ملي اردو اړوند یوه کلینیک ډاکټر وایي په دې زندانیانو کې ډېر پرواني او عصبي ستونزو اخته دي. عبدالله جان دوه کاله کېږي چې د دغه شپېتو زندانیانو په ډله کې دی. دی چې پخوا تر دې په نداري کې اوسېدی وایي د یو چا سره مې د زر افغانیو پر قرض دعوه وکړه، که څه هم په هېڅ ډول دولتي اداره کې مې کار نه دی کړی، خو طالبانو زما د دعوه ګیر په خبره ونیولم او د جاسوس په نوم یې دوه کاله په زندان کې وساتلم.
ما پر یو نفر باندې زر روپۍ باندې وې، زه ورغلم دوه زره روپۍ مې ځینې واخیستلې. داسې مې نهسه ورته چې دا زما زر روپۍ راکړه، په چانجر کې دی زما کور. باره چې زر روپۍ مې ځینې واخیستلې، باره راپسې د یو څو ورځې چې تېر شوې باره رالې، ولا زما دوه زره روپۍ راکړه. باره مې ورته وویل ما زر روپۍ زما در باندې دي، دا دوه زره روپۍ نه در کوم، دا زر روپۍ دې واخل. دوی دوه نفر وزه یوازې وم سره جنګ وکړې. باره مې یو په چاقو ووهل، په چاقو چې مې ووهلې باره ولاړې، چې ولاړې په حکومت کې عرض را باندې وکړي. حکومت کې چې عرض را باندې وکړي، باره ما سپینزورې ورغله، باره زه د حکومت را بچاو کړلم، باره جوړه ورسره وکړل. جوړه چې ورسره وکړل، یو څو وخت و دی باره رالی باوړوی ته، په باوړوی کې پروت و. ما موټر راویستې، په باوړوی کې مې دوه خوروار غنم رانیولې وه، زه خپل په موټر کې سپور وم. دی د موټر پر مخ را وګرځېد، یو نفر یې شاته سپور و، ماشین ورسره خو باره ول موټر ودروه. موټر چې مې ودروي مال خیریات و، باره ول وو نن دلته زما غور کېږي، هلته زما غور نه کېدی، هلته خو یو بیا ادبه خبره یې هم راته وکړه. مال صحیح خبره ده، الله مال زه لرم، باره بوتلم ولسوالۍ ته. ولسوالۍ ته چې بوتلم، د پور خبره مطلق نه ده کړې، ولدا د عبدالرازې خورۍ دی، دغه استخبارات هر څه چاپي چې په باوري کې وکیږي دغه سړی ورته وایي.
د زندانونو په دې ډله کې اکثر هغه ملي او محلي پولیس د طالبانو اسیر سوي دي چې په موسی کلا او نوزاد ولسوالۍ کې د پوستو د سکوت پر مهال تېښته کړې ده. د ملي پولیس یو سرتېری چې 15 میاشتې وړاندې د موسی کلا ولسوالۍ په یتیمچي سیمه کې د طالبانو په لاس ورغلی دی وایي که د ملي اردو په دغه چاپه کې چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په شپه ترسره سوه، د یو ملګري نوی راخلاصوي، د طالبانو د نظامي کمیسیون لخوا دغه 15 کسانو په ډله کې د اعدام پرېکړه سوې وه چې د ملي پولیسو په نوم یې پېژندلې وه.
ما نوم هغه ولي دی. ساکله چې سکوت سو، دغه دګې څه موږ دلته ماموریت ته راغلو، د ماموریت څه بیا بېرته ولاړو. دغه دګې څه بیا موږ یو څو کسانان شخصي په شخصي کالو کې سولو، نو دلته ګریش ته راتلو، باره بیا موږ بېرته ګیر کړلو. په ګریش په ولسوالۍ کې شورکۍ عدالت یې بندیان کړلو، او دغه دګې څه بیا بوتلو بغنی ته، د بغنی څه بېرته راویستلو دلته پر نوزاد ته. خو زیات و کم 15 میاشتې تېرې سولې، په دغه سار یې موږ 12-13 کسانان موږ زړولو، یا د چارواکي په نامه، یا د ملي اردو په نامه. او مانا داسې ظلم یې زموږ سره ناکه په ناکه ظلم کوي. زه خپله پک شوی یم، زه خپله وژلم. مانا داسې نه، یو زوم یو دا سړی و، مانا یو هوغه سړی و، یو دغه سړی داسې تر څه ناست یې، ودنه دغه سړی دی. مانا داسې کسانان داسې یعنی موږ ته بیا درې ورځې تر مخ، مانا داسې یو سړی، یو طالب راته وویل، مانا چې دغه مو کول چې چارواکي نه مو کوله، منافقتوب مو کوي، د کوپر غلامي مو کوله. مانا اوس په تاسو به داسې د پنجشنبې په شپه، مانا داسې دغه کېږي، داسې چم درته جوړېږي، مانا داسې کېږي، داسې کېږي، داسې کېږي. موږ خپله تښتېدلو لار نه سو برابرولی، خو نه سو پیدا کولی. 4 ساعته مو وکړه، هغه نه سو دغه کېدلی.
په ناسو زندانیانو کې اکثرو سترګې تورې کړې دي، ویښتان یې اوږده او غیر منظم ښکاري. دوی وایي که څه هم د کورنیو غړو هڅه کړې ده او تر زندان پورې ځانونه ورسولي دي، خو وسلوالو یو ته هم د زندان په دغه موده کې د کورنیو د غړو سره د ملاقات اجازه نه ده ورکړې. په دې شپېتو نفرو کې تر نیم ډېرې پر مخ او پښو تور او شنه ټپونه لري. دوی وایي هر شیبه د وژلو د ګواښ سره مخامخ ول. د دوی اکثره د سختو وهلو او شکنجو کیسې کوي.
نو وضعیت مو ډېر خراب و. په شپه کې هم د ډیوې ډوډۍ څلورم اسهاره کول، په غرمه کې د ډیوې ډوډۍ څلورم اسهاره کول، ډېر ول تر 1500 لا ډېر ول اثر کړي، ډېر ظلمونه اثر کړي. اخر ما بس مو دغه و چې نوزاد یې راواړو، د نوزاد په برنوزاد په ما بس کې د بندیان و. موږ سره دومره ظلم کړی دی، موږ سره دومره دغه کړي. زما زه اوس څومره زه ډېر ظلم د لاسه راسترېف ځای شوي دي، چې د زړه مریضي ده، د حساب مریضي دي، بېسې کیم.
ظلمونه یې مانا رقم ظلمونه راسره کړي دي، ویل یې راسره کړي دي. مانا د منافق په نامه، د چارواکي په نامه، د ملي په نامه، مانا د کوپر په نامه پاره لاړ شي، په خوله راته پرېکړه راته ویلې. او بالاخره بیا داسې شو چې مانا دغه سو چې په هغه شپه چې دا چاپه راغله، سهار یې موږ د ولایتي کمیسیون شخصي محکمه جوړه کړې وه.
عدل او د شریعت خبره څه ده؟ هغه چې ما داسې نظر وکړ، داسې په نیمایي نیمایي د شریعت باندې نه و. ما زما سره ما ملاقات هغه سره کوم، ما ورته زه تا په څه الیاس ګیر کړی یم. هغه څه رقم چې دوی غوښتل ما او خبرې نه ورسره کېدې، په دې خاطر نه ورسره کې چې دغه خبرې دا چې زیات خبرې وځي سره کړې به تاسو بنوي لاند کوته به دا
موږ په فرو کې د دې زران ولا دا د شپې شپې به دروازه خپل کړې و شاشو چې نه استول د باندې دا غش ډب کې به راته راوړلې د دې ته به راته شو دا ما نه نيست ټلیفون نو یې نه راغره پریش په چیم نه راغره پریش ډوډۍ پټاټې به په بو کې پخکړې و دا به راته راوړل خلاص
که څوم د افغان حکومت په زندانونو او توقيف ځایونو کې د زندانانو سره د بد رفتار او شکنجو پړه ډېر راپور نور کول کیږي خو د طالبانو په عمومي زندانونو کې د وهلو او ټکولو کیسې نه ډېرې دي هغه ځکه چې یا دغه زندانونو ته کومه مرجع د تحقیق او کتنې لاسرسی نه لري او یا طالبان پرې وځای او دوامدار زندان نشي ساتلی د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي خلیل الرحمن چې شاوخوا څوارلس میاشتې وړاندې د هلمند په شوراب سیمه کې د مینپاکۍ په کار بوخت و او د طالبانو لخوا ونیول سو پر خپل وجود هغه ټپونه راوښودل چې د زندان ساتلو پر مهال د وهلو او شکنجو له امله وراوښتي وه خلیل الرحمن د هغه شپې د چاپې کیسه داسې کوي چې دی او نور زندانیان پکې راخوشي سوه
د زړه شروع سه یو پاس بلانداج او هغه پراکټ باندې وشته موږ په اوتاق کې ناست مو خو جنجیر او ځلانو ټول د دغه نیولان ټول سره نو کله چې دوی بمو تر وختل ټک ټک زیات سه بمو ته چې پارسي خبره شروع کړې زه پوسم چې راځه د خلک خلک دي نو زه بیا دا ورن دی ولما ته غوښته چې تور ته خو پارسي باندې پیګه ته خبره وسره کوي چې زول ګورل ته ټول پولیس ته چارواکي چې مسد په تاکو مو تاکو باندې د ځمې ماځونه کو نو ټول تاګ نست دا ځکه چې راکا سوال دی اردو پختل کوي وای اردو د کوم متخصص پارسي شروع کړ مو سره اردو مردو نه اردو د درې ځمخ کې لدی جنا کړ موږ ته ټول پولیس او چارواکي دي مسد نو څوک نست بیا موږ اوس درازي خلاص کړی او موږ خپل په قچي وسره او خپل په ماتو یو یو راويستو دی باندې 15 لس نفر سره کینولو او خېچ تکمیل کړو خلک تکمیل راوي وسل او د چي پسغه موږ حرکت راکو بیا نو تقریبا 15 ځخه موږ مزل دا وک بوله 15 ځخه موږ جاي کې دوی پلان او پروګرام دی تیارو او ماته کینولو 15 ځخه بعد لس خبر تیاری راغلی کې راځي کړو دلته د الله پاک امر سره کړو
په هلمند کې د ملي اردو د 215 میوند کل اردو مشر تورن جنرال محمد مین فقیر ازادي رټول د زندانانو در خوش کولو په دی عملیاتو کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ممرت سرتیرو برخه نه اخیسته فکر ول پر خوش سو زندانانو کې 22 ملي او 22 نور محلي پولیس دي د زیات کړ وسلوالو دیار لسامو ګړی او درې مین پاکان هم په میاشتو د ځان سره ساتلی و د طالبانو سره د زندانانو د شکنجه او هلو پړه د خبرو ډیر هڅه وکړ خو بریالي نسوم اما طالبانو په خاطر دی د خپل هغو ملګرو سره د شکنجه او وهلو غندنه کړې ده چې د حکومت په زندانونو کې د شکنجه په اړه راپور نه ورکول شوی وي محمد الیاستای د ازادۍ رادیو هلمند
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې ډېر روغ او خوشاله اوسئ قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د تکواندو د ملي اتل نصر احمد بهاوی د اوسنی وضعیت په اړه چې په یو حمله کې ټپي شوی او درته ریپورت خبرو او همدارز بده جرمنی په شتوتګارد کې د پارکوپین په سیالیو کې د افغان لوبغاړو د ورستۍ لاسترولونو په اړه ریپورت تر خبر کړو لمړی راځو د نصر احمد بهاوی د اوسنی وضعیت په اړه ریپورت ته د افغانستان او نړۍ د تکواندو اتل نصر احمد بهاوی چې د تیرې جمعې په شپه په یو حمله کې ټپي شوی او اوس یې روغتیایي وضعیت ښه دی ښاغلی بهاوی ازادي راډیو ته وویل چې تر وروستیو سلګو پورې به د افغانستان لپاره خدمت کوي او د مبارزې په لار کې داسې سرښندنې هرومرو راځي په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته افغانستان هغه هیواد چې اتلان یې هدف ګرځي خو بیا هم د دغه هیواد د نوم د پورته کولو لپاره درېږي نصر احمد بهاوی چې د افغانستان او نړۍ د تکواندو اتل دی په تیرونه کې په یو حمله کې ټپي شو خو وایي چې تر وروستۍ سلګو پورې د افغانستان لپاره خدمت کوي نصر احمد بهاوی چې تیره جمعه په یو وسلواله حمله کې لاس ټپي شوی و بیا هم د افغانستان لپاره له خدمت خبرې کوي
ما همیشه گفتم و بازم میگم راه مبارزه قدم د پیشری به یالات میه
ماتل ویلی او بیا هم وایم کله چې څوک د مبارزې لار نیسی لدی برخلیکونو سره مخ کیږي کله چې څوک په خپل هیواد کې د بدلون لپاره یو کار کوي نو تبن لداسي خندونو سره مخ کیږي هله منیم چې خپل روحیه لاله سور نکړو او بیا هم هڅه وکړو
باز هم تلاش کړي
د سر احمد بهاوی د افغانستان لپاره لڅو نړیوالو او المپیکی سیالیو څخه مډالونه ګټلې دي سر احمد بهاوی د تیرې جمعې په شپه د ناپیژاند وسلوالو لخوا ټپي شوی وو
ساعتای 5 کم هفت یا دکم هفت فکر کنم
که 15 یا لس کم یو بجې و چې دا پیښه وشوه د تایمنی له دویم سړک راتلم د خپل تر کورته ګراج تړلې او موټر په چټکۍ را نږدې شو کله مې چې ولیدل نو ناپیژاند خلکو دروازې خلاصې کړې راته ویلې چې مخ خوریږه کنه ولو دي ما وویل چې ډزې مه کوئ له موټر ښکته شوم خو دوی را باندې ډزې وکړې
بغلم تیز شد من میگم و حتی زیر پیرانی و پیران و جاکت و کرتی من همیشه بار کردم
د خغلی به حبیب خبره ده و ناپیژاند وسلوالو د هغه موټر هم له ځانه سره وړده نه یوازې به حبیب بلکې لدې مخکې څو نور افغان لوبغاړي چې په ملیون نړیواله کچه د افغانستان لپاره مډالونه ګټلې دي له ورته حمله سره مخ شوي ټپي شوي او یا هم په نازوان مردانه توګه باندې وژل شوي دي د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي چې په هر حالت کې د افغان لوبغاړو له ملاتړ لاس نه اخلي او د لوبغاړو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد به خپل غږ پورته کړي د ریاست ویاند عارف پیمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ورزشکاران هیڅکله د دسایسو تر تاثیر لاندې نه راځي په خپلو ورزشونو کې په خپل تامیناتو کې په عالي روحیه باندې پرمخ
بیایي که څه هم افغان لوبغاړي څو ځله د مرګ له ګواښونو سره مخ شوي دي خو بیا هم د افغانستان لپاره په سیالیو کې برخه اخلي دغه لوبغاړي چې اوس وختي ځاني خوندیتوب هم نه دی تامین له ډېرې پخوایې په مالی برخه کې هم د هغوی ژوند ته چندان پام نه دی شوی وبلیدل شي چې د افغان حکومت له لوري پر لوبغاړو باندې د وروستیو حملو مسأله څومره جدي نیسي ترنوریدون کوز به هم راشو یو بل راپورته د افغانستان د تکواندو لوبغاړو د جرمنی په شتوتګارت ښار کې د پارکوپن په سیالیو کې د طلا یا سرو زرو څلور مډالونه ګټلې دي دغه سیالۍ د ولسو اروپایي هیوادونو او ګڼ شمیر لوبغاړو ترمنځ وشوې چې افغانستان پکې د سرو زرو په څلور مډالونو سربیره د سپینو زرو دوه د برونزو یو مډال هم خپل کړی دی په دې اړه پام وکړئ یو راپورته په جرمنی کې مشت افغان تکواندو لوبغاړو د پارکوپن په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو څلور مډالونه وګټل په جرمنی کې د افغانستان د تکواندو فدراسیون استازي احمد شاه فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغو سیالیو کې ولسو اروپایي هیوادونو او ګڼ شمیر لوبغاړو برخه اخیستې وه د ښاغلي فیضی په خبره د دغو سیالیو لپاره هغه افغان لوبغاړي هم انتخاب شوي چې په دې وروستیو کې جرمني ته کډه شوي دي کوم افغان لوبغاړي چې دلته راغلي دي څه چې زما لپاره ډېر د خوښۍ وړ دي هغه دا دي چې دا ځوانان دغو سیالیو ته موږ له څو میاشتو راهیسې چمتووالی نیولی و خو هغه افغان تکواندو لوبغاړي چې تازه جرمني ته رسېدلي دي او اوس وخت په کمپونو او خیمو کې اوسېږي موږ ورته تمریني کامپ جوړ کړ د پارکوپن په سیالیو کې مو له همدغو لوبغاړو نه یولس تکړه لوبغاړي انتخاب کړل او سیالۍ مو پرې وکړې چې له نیکه مرغه پنځه لوبغاړي مو په فاینل لوبو کې برخه واخیسته څلورو یې سرو زرو مډالونه وګټل دوه نقرې او یو برنز وګټل د ښاغلي فیضی په خبره اسماعیل محمدی مهدی رحمتی محمد حمیرات محمد یوسفی هغه څلور افغان لوبغاړي دي چې د پارکوپن په سیالیو کې د سرو زرو مډالونه ګټلې دي محمد جواد لکزایی مجیب سلطانی د سپینو زرو او نصیر بلخی د پومسی فورم په برخه کې د برونزو مډال خپل کړی دی د پارکوپن سیالۍ د دسمبر په پنځمه او شپږمه روانې وي د پارکوپن سیالۍ هر کال یو ځل په جرمني کې ترسره کیږي چې د نړۍ تر ټولو پیاوړو لوبغاړو هم له همدغو ځایونو څخه ډېر مډالونه او لاسته راوړنې کړي دي په جرمني کې د افغانستان د تکواندو فدراسیون استازي ښاغلي فیضی زیاته کړه چې افغان لوبغاړي چې دلته تازه هم رارسېدلي دي د افغانستان لپاره د نوم د جګولو په خاطر په دغو سیالیو کې برخه اخیستې ده کوم افغان لوبغاړي چې دلته راغلي دي څه چې زما لپاره ډېر د خوښۍ وړ دي هغه دا دي چې دا ځوانان جرمني ته په رسېدو غواړي د افغانستان لپاره لوبې وکړي د وطن دوستۍ حس یې ډېر زیات دی له موږ سره یې اړیکې نیولې دي او غواړي چې لوبې وکړي اکثر دا کسان سرپرست نه لري او موږ نه غواړو چې هغه هیلې چې د افغانستان لپاره د ورزش په ډګر کې درلودې دلته په غربي هیوادو کې ماتې شي بلکې غواړو مرسته ورسره وکړو چې خپلې هغه هیلې چې د ورزش په ډګر کې درلودې ترلاسه کړي سید مسعود کریمي جواد لکزایی عبدالرحمن امید، پرویز نظری او نور هغه ملي لوبغاړي دي چې اوس وخت په آلمان کې اوسیږي. په دې سربیره د تکواندو اولمپیکی اتل روح الله نیکپا هم اوس وخت په بهر کې ژوند کوي. د اکثرو لوبغاړو له افغانستان د وتلو لامل د ورزش په ډګر کې لانجې او همداراز لوبغاړو ته د خدمتونو نه رسیدل په ګوته کوي. د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې اومزه صفي الله ستانکزی په پاکه او بخون کې خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خواږه اوریدونکو سلام. اوس زیاتره خلک په حکومت کې د پنځم ستون پښتون غږیږي او هر بدکار چې وشي نو وایي چې دا کار په حکومت کې د پنځم ستون دی، لکه پخوا به چې ویل دا کار د ګاونډیانو دی. اوس خلک حیران پاتې دي چې دا پنځم ستون باید څه ډول بلا وي، سره له دې چې سیاستواله یې د بلاګانو ډله بولي، خو لا تر اوسه صحیح معلومات نه دي شوي چې دغه د پنځم ستون بلا چیرته اوسیږي او څه کارونه کوي. خپله را پیدا شوي که بل چا را پیدا کړی ده؟ یوازې ویشتل، ترور او وژل کوي که برطرفه کول، مقررول او نور کارونه هم کوي. ځای چورت مه وهئ، آخر به درک ولګېږي. د خپرونې په پیل کې مو د معقولاتو له غمه خبرو.
دا چیرته ورکی؟ نه د غوا ته شفتله راوړه او نه د تناره ته بوټي.
ښځې، لکه چیرته دې په بازار کې په بیه اخیستی یم، داسې کولنګک را باندې کوي. نن به تا ورته راوړي وو، څه ګناهګاری دي خو نه؟
د ما هغه یو پول بس دي، زړه مې ورسره وچاودېده. که خدای دې مرداره کړي، ته چیرته تللی وې؟
کمپاین ته تللی وم، د کاندید لپاره مې کمپاین کوه. ښه ډېر کسان مې په دې قانع کړه چې رایه ورته واچوي.
تا ته دې څه ګټه ورسیږي؟ خدای که به دې څوک په یو خروار لیټۍ کې مو پوښتي.
ساده کېږه مه، ډېره ګټه به یې راورسیږي. یوازې ما ته نه، چې ټولو معلمانو ته به یې ګټه ورسیږي. چې اوس خدای وکړي همدغه زموږ کاندید کامیاب شي.
څه ګټه به یې در ورسیږي؟
ویناوی نه اورې چې هره ورځ همدا چیغې وایي چې که کامیاب شوم د ښوونکو وضعیت ته به بدلون ورکوم، دسترخان ته به یې بدلون ورکوم، جیبونه به یې لوټونه ورته ډکوم، د اروپا او امریکا غوندې شرایط ورته برابروم.
اوس هده سړیه چې دغه ونه وایي نو څه به ووایي؟ داسې خو نسي ویلی چې آل مو له دینم خرابوم، دسترخان مو له دینم سپېره کوم، په همدغو د درواغو په وعدو ځانونه کامیابوي.
ښځې، ته نه پوهېږې، دا زموږ کاندید له هغو کسانو نه نه دی چې تا لیدلي او اورېدلي دي. دی ډېر پوه سړی دی، د ښوونکو او استادانو له زړه خبر دی.
هېڅوک هم د چا له زړه نه خبرېږي. نه وینې چې هره خوا کې دینګور له زړه خبره وي، ځکه په خپله منګور سوي وي. خو کله چې بیا خپله خوا کې سي نو اول تاسې له انګور نه وباسي.
در ته ومې ویل چې دا سړی هغسې نه دی، خو نه یې مني. که خدای کامیاب که او جمهور رئیس شو نو بیا به یې وویني چې ښوونکي چیرته رسوي.
دا دعا کوه چې له دې ندیم ښکته ونه غورځوي، تر اوسه خو هر څه سرچپه روان دي.
نو د تا ولې زړه په تنګ دی؟ په تا خو مې کوم زحمت نه دی راوستلی.
د ما نه در باندې لورېږي چې ټوله ورځ په کمپاینونو پسې ورکې. اسې دې مغزه زده کوونکو او درسونو خوړلي دي، که کوم ګرد پاتې وي هغه په کمپاینو مه خوره.
بې احساسه ښځې، چې هر څه دلایل هم درته وایم اثر نه در باندې کوي. له دې نه ښه دا ده چې هېڅ در سره ونه وایم.
ما خو خپله غاړه در باندې خلاصه کړه، مقصد چې بیا د ما په مخ کې شکایت ونه کړې. دومره مې خبر کړې.
یو کال وروسته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام برکت خان، ستړی مسی. خیر اوسی مدیر صاحب، داسې خواشینه راته ښکاري.
هو والا،
ډیر بد خبر درته لرم، خو له خبره مخکې یوه داسې جزا راته وټاکه چې ټولو خلکو ته د عبرت وړ شي.
دا څه وایې مدیر صاحب؟ خدای دې خیر کړي. څه خبره ده؟ موږ خو چې هره ورځ راځو د ښه خبر اورېدو په تمه یو. موږ وایو چې ته به د تنخوا ډېرېدو، کورونو ورکولو او نورو امتیازاتو راکولو زیری راباندې وکړي، او ته وایې چې بد خبر درته لرم.
یاره څه درته وایم، هغه د انتخاباتو پر وخت مو چې کمپاینونه کول په یاد دي؟
هو، ما میان له ښځې سره ووهل. ولې؟
د کاندید هغه وعدې، هغه غورې دې هم په یاد دي؟
هو، چې ویل به یې د ښوونکو او استادانو حالت ته تغییر ورکوم.
ریښتیا یې ویل، هغه دی تغییر یې ورکړ.
څنګه؟ پوه نه شوم.
خو د ژمي د رخصتۍ معقولات یې له ښوونکو وګرځول.
معقولات یې وګرځول؟
هو، مکتوب یې راغی.
دا څه کوي؟ اوس مې ښځې ته څه ووایم؟ خپلو ښځو ته یې وشرمولو، اوس د ښوونکو په معقولاتو حکومت کوي.
اوس دغه برک شعر واورئ.
زمونږ خار زمونږ کوڅې او زمونږ واټونه لوی لوی، او زمونږ خار کې را تیر شوی سیند هم، او زمونږ خار کې را تیر شوی سیند هم، د کثافاتو ډیران او د خزلو ډیران. دی دغه واړه ډیرانونه لوی لوی، او ډیرانونه لوی لوی. زمونږ لفظونه زمونږ نیتونه زمونږ کارونه واړه، ټول په ګناه ککړ دي، ټول په ګناه ککړ دي. هر څه کې مونږ یوازې خپل ګټه، خپل مقصد او خپل مطلب لټوو، او خپل مطلب لټوو. نو ځکه زمونږ کارونه که دفترونو کې دي او که د باندې چرته، لکه زمونږ خار، لکه زمونږ کوڅې او لکه زمونږ خار کې تیر شوی سیند، له چټلیو خیانتونو او هیلو نه ډک دی، له چټلیو خیانتونو او هیلو نه ډک دی. ځکه نو ورځ له ورځې لکه کمزوری موټر په کوم پیچومې ګل شي، او بیا په شا روان شي، او بیا په شا روان شي. داسې هم مونږ په شا روان، داسې مو خار او هیواد، داسې هم مونږ په شا روان، داسې مو خار او هیواد. بیرته وشاته درومي، بیرته وشاته درومي.
اوس دغه د مچ کیسه مو اورئ.
د دفتر رئیس په ډیره ورختای دفتر ته راننوت او په چټکۍ سره دفتر له نظره تیر کړ. خو چې کله سترګې د دفتر په مچانو ولګېدې، نو لکه برقي شوک چې وخوري ټکان یې وخوړ او په غصه یې وویل، ټول په رڼو سترګو ورته ګوري او مچان همداسې نرغوندې اخوا داخوا ګرځي. ټول مامورین حیران پاتې شول چې رئیس نن ولې د مچانو په لیدو دومره په غصه شو. د مچانو ګلې خو به هره ورځ ګرځېدي او دی به یې په کیسه کې هم نه و. یو تن چې ډېر ویرېدلی و ژر پاڅېد او د مچانو په مړه کولو یې پیل وکړ. یو یې واهه، بل یې واهه، او چې بل یې واهه نو نور مامورین هم پاڅېدل او د مچانو په دغه افتخاري اشر کې ور شریک شول، تر څو هم ټول مچان مړه شي او هم رئیس خوشحاله شي. رئیس چې ولیدل کوم ژوندی مچ نه دی پاتې، نو له دې کوټې ووت او په بله ورننوت. اصلي خبره دا وه چې سبا ته له لندنه یو هیئت را روان و، او د هیئت مشر داسې یو څوک و چې له مچانو سره یې حساسیت درلوده، او له همدې امله یې په لندن کې خپل سکرتر برطرفه کړی و، او دغه معلومات د مونږ رئیس ته د هغه له راتګ نه مخکې ورکړل شوي و چې احتیاط وکړي. زمونږ رئیس هم قسم خوړلی و چې هر څنګه وي همدا نن به د دفتر د مچانو بیخ باسي. سبا سهار یو ځل بیا رئیس په ټولو کوټو وګرځېده چې چېرته کوم مچ نه وي پاتې، او یا هم له دې باندې څخه نه وي راننوتلی. سره له دې چې هماغه پرون ماسپښین ټولو کوټو ته کلوپونه واچول شول او پردې کش شوې، ټول مامورین ورخطا وو او همدا دعاګانې یې کولې چې خدای پاک دې د بهرنیانو د راتلو په وخت
کومچ نه پیدا کوي، کنه هم به د ټول دفتر ابرو لاړه شي او هم به ټول خپلې ډالري دندې له لاسه ورکړي. تقریبا 8:30 بجې به وي چې آوازه شوه هیئت دفتر ته راورسېده او په دفترونو ګرځي. مامورین یو ځل بیا په ټولو کوټو کې د مچانو په لټه کې شول چې کوم یو چیرته پاتې نه وي. یو مچ هم چا ونه مونده او ټول خوشحاله خوشحاله بیرته په څوکیو کېناستل او په کارونو لګیا شول. چا چې کار هم نه درلوده ځان ته کار پیدا کړ چې مصروف ښکاره شي. په همدې چوپه چوپتیا کې د دفتر دروازه خلاصه شوه او د رئیس په ویلکم سرټ ویلو سره مامورینو ټکان وخوړ. له بهر نه راغلی اد چې کله کوټې ته راننوت نو سلام یې واچاوه، یو نیم او نیم کله اسلامي سلام، سلام سلام. مامورینو هم په ماته ګډ انګلیسي ځواب ورکړ، ویلکم سر، هاو آر یو. هیئت په خورا دقت سره یو یو میز او څوکۍ له نظره تیر کړل او هر یو ته په نوبت سره ونږدې کېده. د هیئت د مشر د پوزې سر داسې و لکه کپ کړی آلو، همداسې سور او ټپي. خو دا نه معلومېده چې ټپي دی او که مرزاتی هم دغسې پیدا شوی دی. د شهباز خان د میز په سر د شهباز خان یې زړه قرقل خولۍ چې زموږ رئیس ولیده نو په غوسه شو او په اشاره یې شهباز خان وپوهاوه چې ژر خولۍ پورته کړي. په همدې وخت کې د هیئت مشر او په اصطلاح د مچانو دښمن هم د شهباز خان میز ته راورسېده. رئیس په ټیټ او غصناک غږ شهباز خان ته وویل چې احمقه خولۍ پورته کړه. له دې سره بنګ شو او یو غټ تور